د ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو په دې یو ساعت پښتو خبرونه کې مو زنوري نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورې چې د پاکستان یو لړ رتبه چارواکی وایي طالبان ممکن د افغانستان د شخړې د ختمولو لپاره له ولسمشر حامد کرزي وروسته د بل ولسمشر په دوره کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د امریکا ولسمشر خلکو ته په کلنۍ وینا کې وویل په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لویه جګړه به د روان میلادي کال تر پای ته ورسوي. په دې اړه مو د کارپوهانو نظر اخیستی. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ حقیقت څه دی پروګرام کې مو په پروان کې د ناتو په هوایي بمباري کې د ملکي تلفاتو مسله څېړلې ده. خو لومړی دا خبرونه په خبري سرویس سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې د هیواد پارلمان ته د هیواد د امنیت په اړه وینا وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما خپلو خلکو ته په کلنۍ وینا کې د بې وزلو او بډایو ترمنځ د فاصلې د کمولو لپاره د اقداماتو اعلان وکړ. خو مخکې به فریبا ظاهر ته ور ورکړو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورني خبرونه وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو سازمان تر 2014 کال وروسته د افغانستان ته د نړیوالو مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو او نوې ځوانانو د قاچق او د غول عواقب څخه اندېښنه ښودلې ده. او د افغانستان د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي افغانستان باید د تاریخوالي راپورونو پر ځای داسې څه خبره کړي چې د خلکو افکار روښانه کړي. دا خبرونه تفصیل. د ملګرو ملتونو سازمان تر 2014 کال وروسته افغانستان ته د نړیوالو مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د غترګندونې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکوبش په کابل کې د نظارت او انسجام بورډ د شلمې ګډې جلسې پر مهال وکړې. په دغه غونډه کې د څه باندې 500 هیوادونو استازو، یو شمېر افغان چارواکو، د ولسمشر یو شمېر کاندیدانو او د ځینو مدني ټولنو استازو ګډون درلود. په همدې حال کې افغان چارواکو وویل له هغه اول سوژمنو څخه چې افغان حکومت د توکیو په کنفرانس کې نړیوالې ټولنې ته ورکړې وې، دیارلس په بشپړ توګه عملي کړی دی. د توکیو په کنفرانس کې نړیوالې ټولنې تر 2015 کال پورې له افغانستان سره د 14 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې، خو له افغان حکومت څخه په بدل کې یو شمېر ژمنې واخیستې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو او نوې ځوانانو د قاچاق او د غول عواقب څخه اندېښنه ښودلې ده. د غیدره بېوزلي، بیکاري او په کورنیو کې د غیر قانوني کډوالۍ په اړه د معلوماتو کموالی د ماشومانو د قاچاق اصلي لاملونه بولي. که څه هم یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو د قاچاق په اړه کره شمېرې نه دي ورکړي، خو افغان حکومت وایي د تیر کال پرتله په دغه وخت کې د ماشومانو په قاچاق کې کموالی راغلی. د افغانستان د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي افغان رسنۍ باید د تاریخوالي راپورونو پر ځای داسې څه خبره کړي چې د خلکو ذهنونه روښانه کړي. دغه وزارت چارواکو نن په یو خبري غونډه کې وویل د شذو او ماشومانو په وړاندې د تاریخوالي د پیښو راپورونه د خلکو پر ذهنونو منفي اغیز کوي. په همدې حال کې د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره نای وایي رسنیو د دغه ډول پیښو په مخنیوي کې مهم رول لوبولی دی. د دغه ادارې مشر صدیق الله توحیدی وویل
که کوم شوم پدیده په اجتماع همدغه سه مسکوت پاتې شي او څوک په هغه باندې خبرې ونه کړي او گزارشونه په رسنۍ منتشر نه کړي، دغه پدیده ختمیږي. دا استمرار پیدا کوي او ممکنه ده چې یو تاسې موزل غونډه بدل شي چې په کلونو کلونو دغه په مصیبت کې بند پاتې شو. د ما په اند د رسنۍ ډیر ښه کار کوي چې دغه واقعیتونه انعکاسوي.
دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په دې وروستیو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې ډېرې سوې دي. او د تخار امنیتي چارواکي وایي نن سهار د دغه ولایت په بنګي ولسوالۍ کې یو قومي مشر محیب الله وژل سوی. د تخار د والي وین سنت الله تیمور ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه کس د ماین په چاودنې کې وژل سوی او زیاتوي په پېښه کې د دوه ماشومان هم ټپیان دي. ښاغلی تیمور وویل تر اوسه دا معلومه نه ده چې دغه ماین چا ایښی و. د پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. دا و تر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه. نړیوال خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
وسم په مخړې د سیمې او نړۍ څو خبرونه ته ټاکل شوې ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن اسلام آباد کې د دې هیواد پارلمان ته د دې هیواد امنیت پاړه وینا وکړي.
نوموړی په داسې حال کې د پارلمان غړو ته خبرې کوي چې د دې هیواد کې د طالب وسلوالو پر ضد د پراخو پوځي عملیاتو د ترسره کولو غوښتنې په زیاتېدو دي. دا په تیرو اتو میاشتو کې د دې هیواد ملي اسمبلۍ ته د نواز شریف لومړنۍ وینا ده او په یو شمېر مهمو اهدافو یې د پاکستان د طالبانو د تحریک له بریدونو وروسته کوي. د پاکستان د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند ویاند صدیق الله فاروق ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویلي د حکومت پلان دا دی چې هغه وسلوالو ته هرکلی ووایي چې خبرو اترو سره موافق دي او بشپړ پوځي عملیات به د هغو خلاف وي چې نام نویو ته دوام ورکوي.
حکومت نے تو نکاتی پالیسی شروع کر دی ہے.
دی وی حکومت دا محل د دوو ټکو د پالیسۍ چلن خپل کړي. لومړی ټکی دا هغه لپاره دی چې د قانون او د پاکستان د اساسي قانون سره سم د خبرو اترو کولو وړاندیز مني. حکومت به له دوی سره خبرې وکړي او هغه چې غواړي د پاکستانیانو د وینې تویولو ته دوام ورکړي، د پولیسو، رینجر سرتیرو او نورو بیګونه وګړو د هغوی خلاف به په پوره تعهد له ځواک څخه کار واخیستل شي. د دوشنبه په ورځ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په پارلمان کې د خپل ګوند استازو د یوې غونډې مشري وکړه چې کې د طالبانو خلاف د پوځي عملیاتو غوښتنه وشوه. په عین حال کې د پاکستان پولیس وایي چې د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ ښار کې په جلا جلا بریدونو کې لږ تر لږه درې امنیتي سرتیري وژل شوي. په لومړني برید کې برید کوونکو د نیمه پوځي ځواکونو پر یو موټر لاسي بم غورځولی چې یو تن یې وژلی. تر دې څو دقیقې وروسته په همدې سیمه کې یوې بمي چاودنې درې امنیتي سرتیري ټپیان کړل. تر دې وروسته په یو بل جلا برید کې یو ځان وژونکي د نیمه پوځي رینجر ځواکونو د مرکز څخه بهر چاودنه وکړه چې د دې ځواکونو یو سرتیري او یو ساتونکی ووژل. د دې بریدونو مسؤلیت تر اوسه هیڅ لوري په غاړه نه دی اخیستی. کراچۍ چې 3 میلیونه وګړي پکې اوسي په وروستیو کلونو کې د قومي، فرقهیي، سیاسي تاوتریخوالو له کبله له نارامیو سره مخ خار دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما خپل خلکو ته خپل کلنۍ وینا کې د بیوزلو او بډایو ترمنځ د توپیر د کمولو لپاره د اقداماتو اعلان وکړ چې نوموړي په ښه عملي وړاندیزونه وبل. اوباما چې د اجرایوي اقدام شمنه یې وکړه د سې شنبې په شپه په خپله وینا کې وویل د منځنۍ طبقې د امریکایي کورنیو لپاره به د اقتصادي فرصتونو د برابرولو په هدف هر کله هر چیرې چې وکولی شي له تصویب شوې طرحې پرته ګام پورته کړي، دی به د کانګرس په تصویب پسې ونه ګرځي. خو ولسمشر باراک اوباما سره له دې هم وویل لیواله دی چې د کانګرس له استازو سره کار وکړي څو اقتصادي وجه وده چټکه او په هغو برخو کې فرصتونه پراخه شي چیرې چې د قانوني طرحې د تصویب اړتیا ده. نوموړي ویل امریکا تر اوسه ځای پر ځای نه ده ولاړ او زه هم نه یم تم شوی. د ولسمشر اوباما په وینا له 4 کلنې اقتصادي ودې وروسته هغوی چې پورته وخه شوي نه دي او اوسطه تنخواه کې هم ډېر کم زیاتوالی راغلی دی. او کاناډا اعلان کړی چې دوی به په اوکراین کې د حکومت ضد مظاهرو د ځپلو له کبله لوړپوړو اوکراینی چارواکو ته د ویزې ورکولو څخه ډډه وکړي. دا نوی اقدام د کاناډا د مهاجرو وزیر او د بهرنیو چارو وزیر لخوا په ګډه د سه شنبې په ورځ وشو. دوی ویل کاناډا به د هغو اوکراینی چارواکو پر سفر بندیز ولګوي چې په دې هیواد کې د اپوزیسیون د ځپلو او د دوی د غږونو د خاموشه کولو مسؤل دي. دوی په دې برخه کې هیڅ نوم یاد نه کړ. دا تر دې مهاله خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. خبرونه د غراز دی ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو ده azadiradio.com. وړاندې خبرونه کې اوري چې د پاکستان یو لړ دوه چارواکي وايي طالبان ممکن د افغانستان د شخړې د ختمولو لپاره له ولسمشر حامد کرزي وروسته د بل ولسمشر په دوره کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما خلکو ته په کلنۍ وینا کې وویل چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لویه جګړه به د روان میلادي کال تر پایه پای ته ورسوي. په دې اړه مو د کارپوهانو نظرونه هم اخیستي.
د امریکای له نظره د جنگ ختمېدل د سیمانالري چې د دې ماموریت ختم کوي وګڼو خبر.
د مشرانو جرګې غړي او د مدني ټولنو فعالان وایي چې په پکتیا کې په حکومتي کچه د فساد له وجې خلک پر راتلونکو انتخاباتو هم بې باوره شوي چې دغه انتخابات به په شفافه توګه ترسره شي.
په دولت کې د شته فساد په وجه باندې خلک ډېر بې باوره شوي دي چې دغه روانې ټول ټاکنې دغه به شفاف ترسره شي او کنه.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې او ریچې بلوچستان ایالتي اسمبلی د تعلیم پاړی ولای هتا سکرچ لمخه به مور پلار مکلف چې تر لسن ټولګي پورې په خپل اولادونو تعلیم وکړي. د خبرونه په دوهمنی مای کې 219 پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. حقیقت څه دی پروګرام کې مو په پروان کې د ناتو په هوایی بمباری کې د ملکی تلفاتو مسله څرګنده ده.
په دغه عملیات کې اشتباه شو او ملکی تلفات درلوده د 2 لس کسه. زه به مسولیت وایم اوس او وایم داس کول بودم وایم.
د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په واشنگتن کې د خبرو په مهال وویل طالبان ممکن د افغانستان د شخړې د ختمولو لپاره له جمهور رئیس حامد کرزي وروسته د بل جمهور رئیس په دوره کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي او 2014 میلادي کال به د مذاکرو د پیل لپاره د هیلو د زیاتوالي کال وي. د سرتاج عزیز د څرګندونو په اړه به د جانقا الکوزي راپور واورو.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د سه شنبې په ورځ په واشنگتن کې وویل د ده په خپل فکر طالبان ممکن په افغانستان کې له نوي حکومت سره خبرو ته زیات لیواله شي او په دې توګه موږ باید د 2014 کال په پای کې د یو ډول ډیالوګ دوام ته هیله من شو. د رویترز آژانس په وینا جمهور رئیس حامد کرزی چې د کار ختمېدو ته څو میاشتې پاتې دي له متحده ایالاتو څخه غواړي چې له طالبانو سره د سولې عملي پروسه پر مخ بوزي او دا مسله له واشنگتن سره د دوه اړخیز امنیتي تړون د لاسلیک لپاره یو شرط هم ایښی دی. خو اصلي ستونزه په دې کې ده چې طالبان نه غواړي له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني او جمهور رئیس کرزی ټینګار کوي چې په خبرو کې باید حکومت ګډون ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل حکومت یې د افغانستان د سولې په خبرو کې د طالبانو د جګپوړې مشر ملا عبدالغنی برادر له ګډون سره چې دا مهال په پاکستان کې دی مخالفت نه لري. د پاکستان حکومت ممکن نوموړي ته اجازه ورکړي چې کوم درېمګړي هېواد ته لاړ شي. د افغانانو د زیاتو غوښتنو او هیلو وروسته د پاکستان حکومت په تېر سپتمبر میاشت کې ملا برادر له بنده آزاد کړ، خو تر اوسه نه ده څرګنده چې نوموړی تر کومه حده آزادي لري. سرتاج عزیز وایي د ملا برادر برخلیک ځکه حساس ده چې د امریکا متحده ایالات هغه یو امنیتي ګواښ بولي. د سرتاج عزیز د دې خبرې په اړه چې طالبان ممکن په افغانستان کې له کرزي وروسته له نوي حکومت سره خبرو ته زیات لیواله شي، د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی احمد سیدی داسې وایي.
سرتاج عزیز غواړي چې په دې لوبه کې سیاست وکړي او میدان به وګټي. د دې لپاره چې غواړي په دې خبره چې کړې چې د کرزي نه وروسته شاید طالبان مذاکرې ته حاضر شي، یو خبره دا ده چې غواړي چې داسې ورمود کړي چې کرزي اصولا هغه مشکل یا هغه بحران چې په افغانستان کې دي کرزی د دې مشکل جز دی. بیا نو غواړي چې شخصیت کوشي کړي، یعنی کرزی دا مدیریت دا توان نه لري چې دغه کاروان منزل ته ورسوي. بیا نو بل خبره هم غواړي چې هغه کاندیدان چې دي هغو ته تشویق وکړي چې تاسو میدان ته راغتئ، د دې لپاره چې موږ شاته ولاړ یو، کرزی چې نه وي د تا سره همکاري کوو، طالبان نږدې مذاکرې ته راوړو. دا یو سیاسي خبره ده د کرزی د حقارت لپاره. بیا نو بل خوش خدمتي امریکایانو ته چې تاسو پوسی چې کرزی مشکل ده، نه د افغانستان مذاکره او طالبان.
سرتاج عزیز دغه راز له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هېواد کې د بې ثباتۍ په اړه هم اندېښنه وښودله، خو وی ویل چې د 1990 لسیزې په څیر به په افغانستان کې پراخه کورنۍ جګړه رامنځته نه شي. د زیاته کړه که چیرې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات له پلان سره سم ترسره شي او نوی حکومت د امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو توان پیدا کړي، په هغه صورت کې به د طالبانو د بیا واکمنۍ امکان کم وي.
و امر ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې طالبان ممکن د افغانستان د شخړې د ختمولو لپاره له جمهور رئیس حامد کرزي وروسته د بل جمهور رئیس په دوره کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. سرتاج عزیز د امریکا او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو خبرو لپاره په واشنگتن کې د هغه مخکې ویلي چې امریکا او ناتو د له افغانستان په وتلو کې له احتیاطه کار واخلي. هغه مسله چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تیر شپه ملت ته په وینا کې پرې ټینګار وکړ او وی ویل چې د روان میلادي کال تر پایه پورې به په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. اوباما ملت ته په وینا کې له وویل چې له متحدانو سره یو ځای به امریکا د روان میلادي کال تر اخره پورې خپل ماموریت بشپړ کړي. که چیرې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي، نو امریکا به له 2014 میلادي کال وروسته یو شمیر عسکر په دې هېواد کې پرېږدي، خو دا په دې شرط چې افغان ولسمشر حامد کرزی دغه تړون چې تر اوسه پورې له لاسلیک څخه ډډه کړې لاسلیک کړي. کارپوهان په دې اړه څه وایي؟ احمد شیبر په سټوډیو کې ده او د کارپوهانو نظرونه د باراک اوباما د وروستیو څرګندونو په اړه راټول کړي دي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا ملت ته په خپل کلنۍ وینا کې اعلان وکړ چې د روان میلادي کال تر پایه به له خپلو متحدانو سره یو ځای د افغانستان جګړه پای ته ورسوي.
Together with our allies, we will complete our mission there by the end of this year.
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي چې دا خبره د توجیه وړ نه ده چې جګړه په افغانستان کې د روان کال تر پای ختمي شي.
د امریکای له نظره د جنگ ختمېدل د سیمانالوي چې دوی د ماموریت ختم کوي وګڼو خبري، یعنی هغه ماموریت چې دوی دولس کال په افغانستان کې درلوده دغه د ختمېدو اعلان کوي. د جګړې د ختم معنا په افغانستان کې زه فکر کوم د توجیه وړ نه ده. په دمانه چې لا تر اوسه پورې په افغانستان کې په دې سیمه کې جګړه دوام لري او زه فکر نه کوم چې تر 2014 کال پورې په افغانستان کې ودرې.
امریکایي چارواکو مخکې هم ویلي وو چې د 2014 میلادي کال تر پایه به امریکایي محارب ځواکونه له افغانستان ووزي، او د باراک اوباما د تیر شپې په وینا کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په ارتباط په واشنگتن کې د کارنګي په څیړنیز نړیوال مرکز کې جګپوري سلاکاري میشل ډان وویل دا وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه لږ خبرې وکړې، که څه هم په دې برخه کې د تفصیلات ورنه کړل. ده وویل که چېرته د افغان حکومت امنیتي تړون لاسلیک کړي نو بیا به لږ شمېر امریکایي ځواکونه هلته پاتې شي. دا وایي زه فکر کوم چې ځینې کسانو هیله لرله چې په دې برخه کې لږ ډېر له ده واوري، یا یې دا تمه وه چې دی به پر ولسمشر حامد کرزي غږ وکړي چې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي، خو ده دې موضوع ته ډېر اهتمام ونه کړ. په امریکا کې د جان هاپکنز په تحقیقاتي مرکز کې د نړیوالو مطالعاتو د مرکز غړي دانیال سیرر بیا وویل اوباما ویاړي چې په عراق او افغانستان کې جګړه پای ته ورسوله او پوځیان خپلو کورونو ته راولي. دی لیواله دی چې له ډیپلوماسي کار واخلي، او لکه څرنګه چې یې څرګنده کړې ده غواړي چې له جګړې پښې راوباسي او پای ته یې ورسوي. د امریکا ولسمشر د دې سربیره چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو خبره په خپل وینا کې وکړه، پر دې هم ټینګار وکړ چې د روان کال تر پای وروسته به بیا هم امریکا د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي.
We will support a unified Afghanistan.
له 2014 کال وروسته به کله چې افغان ځواکونه د خپل هیواد امنیتي مسؤلیتونه سمبالوي، متحده ایالات به له یو موټي افغانستان څخه چې د خپل راتلونکي مسؤلیت به پر غاړه لري ملاتړ وکړي.
د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د یو څو وخت لپاره به له افغانستان سره د امریکا په اړیکو کې بدلون راشي، خو یو شی به په خپل حال وي، او هغه دا دی چې بیا به ترستان پرینشتي چې پر افغانستان برید وکړي. د دې لپاره چې د ده په وینا د القاعده مشان له ماتې سره مخامخ دي، خو بیا هم دا ویره شته او دې شبکې په نورو سیمو کې لکه یمن، عراق، مالی او سومالیا کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي.
احمد شبر له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، و امر دل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتریش په ملت په کلنۍ وینا کې ویل چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لوی جګړه به د روان میلادي کال تر پایته رسیدو پورې، البته د تر ختمه پورې پایته ورسوي. په دې اړه مو د کارپوهانو نظرونه واخیست و اوریدل. د ناتو په مشرۍ نړیوال محارب ماموریت د روان 2014 میلادي کال په پای کې پد ختمیږي. د ناتو عمومي منشي هم په یوې ځانګړې مرکه کې چې البته د جرمني له خبري اجانس سره کړې ده خبرداري ورکړې چې ناتو به خای په لن وخت کې پریکړه وکړي چې خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. هغه وایي که چیرته د دې کال تر اخره د ناتو ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیږي، دی به پرې ډېر خفه شي. راسموسن وویل موږ زر الاجل ته ورنږدې کېږو، او که چیرته تر هغه وخته کوم تړون نه وي لاسلیک شوی او یو قانوني چوکاټ نه وي جوړ شوی، موږ به سختې پریکړې وکړو، او یوازینۍ لاره به مو دا وي چې روان میلادي کال خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسو. د 2014 میلادي کال تر پای ته رسیدو وروسته د امریکایي او ناتو ځواکونو لپاره په افغانستان کې د پاتې کېدو په خاطر دواړه امریکا او ناتو د افغانستان حکومت سره د تړونونو په اړه خبرې کوي، خو تر اوسه پورې په دې اړه کومې موافقې ته نه دي رسیدلي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل کېدای شي، او اوس هم د کابل چاپی خبرونه تکتنه کوي. اسد الله لودین ته بغښو.
د کابل چاپ نننې ورځ پاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ناتو د عمومي منشي ورستۍ څرګندونو او په واشنگتن کې د سرتاج عزیز او جانکيري خبرو ته ځانګړي کړي. ویسا خپلواکي ورځ پاڼه په خپل لومړي مخ کې د ناتو د عمومي منشي په حواله لیکلي چې د امنیتي تړون د لاسلیک ځنډېدو نړیوال مالی ملاتړ له خطر سره مخ کړی. ورځ پاڼه په مطلب کې د راسموسن هغې خبرې ته اشاره کړې چې ویلي دي نه پوهیږي چې افغانستان به د نړیوال ټولنې له مالی ملاتړ پرته څنګه د خپلو څه باندې درې نیم لکه امنیتي ځواکونه لګښتونه برابر کړي. ویسا د راسموسن په وینا لیکلي افغان مشران نه باید د امنیتي سند د نه لاسلیک کېدو منفي اغیزې له پامه وغورځوي. سرنوشت ورسپانې هم په خپل لومړي مخ کې د ناټو همدې خبرداري ته اشاره کړې چې ویلي دي که چیرې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي، دغه هیواد ته به د بهرنیو مرستو دوام ګران وي. ورسپانې په مطلب کې لیکلي، له امریکا سره د سند نه لاسلیک کول به په افغانستان کې د ناټو د حالت په اړه تړون هم تر اغیزې لاندې راولي. سرنوشت بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي، د سولې په برخه کې د امریکا تکرارېدونکي دروغ. ورسپانې لیکي، افغان حکومت په وار وار امریکا ته ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره عملي ګامونه اوچت کړي، خو امریکایي چارواکو په دې اړه ځواب نه دی ورکړی او امریکایان هڅه کوي چې د فشار په وسیله له افغانستان سره امنیتي سند لاسلیک کړي. هیواد دولتي ورسپانې په یو راپور کې لیکلي، پاکستان له امریکا وغوښتل چې له افغانستانه په وتلو کې احتیاط وکړي. ورسپانې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم د سلاحکار سرتاج عزیز هغه خبره راخیستې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته یې ویلي، امریکا باید یقیني کړي چې له افغانستان یې د عسکرو وتل په سیمه کې کومه خلا نه رامنځته کوي. سرتاج عزیز ویلي، امریکا باید د افغانستان د راتلونکي په اړه پریکړه کې د پاکستان ثبات هم له پامه ونه غورځوي. دنیا خپلواکي ورسپانې بیا د افغانستان د ثبات په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې امریکا د افغانستان د سولې اساسي لوری دی. ورسپانې لیکلي، په افغانستان کې د امریکا او نړیوالې ټولنې لسکلن حضور د سیمې او افغانستان ستونزې پیچلې کړي او نړیوال ټولنه په دې برخه کې د افغانستان فریاد نه اوري. دنیا ورسپانه د خپل سرمقالې په ترڅ کې لیکي که امریکا وغواړي په یوه میاشت کې په افغانستان کې سوله راتلی شي. ورسپانې لیکلي، افغانان نور له جنګه په تنګ شوي او له امنیتي سند څخه ورته سوله او امنیت ډیر مهم دي.
کابل چاپی خبرونو ته کتنه وه. د مشرانو جرګې غړي او د مدني ټولنو فعالان وایي چې په پکتیا کې په حکومتي کچه د فساد له وجې خلک په راتلونکو انتخاباتو هم بې باوره شوي چې دغه انتخابات به په شفافه توګه ترسره شي. دوی دغه راز وایي، په ادارو کې فساد د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله رامنځته کړې ده. په اړه یې نور جزئیات له سیمې د ازادي راډیو د خبریال داود تپان په راپور کې.
په مشرانو جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي او د دې ولایت د مدني ټولنو فعالان وایي چې په ولایتي اداره کې د فساد له وجې له حکومت سره د خلکو فاصله زیاته شوې او په هر څه بې باوره شوې دي. د مشرانو جرګې غړی د پکتیا د خلکو استازي سناتور عبدالحنان حقوین وایي چې په ولایتي اداره کې د فساد شتوالي له وجې خلک په هر څه بې باوره شوي او له حکومت سره یې فاصله نیولې ده. نوموړي ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د پکتیا ولایت په لرو پرتو ولسوالیو حتی مرکز کې ډېر خلک په دې فکر کې دي چې په انتخاباتو کې به د ولایتي چارواکو لخوا لاسوهنه وشي. دی وایي، په لرو پرتو ولسوالیو کې چې څومره ناامني ده، لوی لامل یې په حکومت کې د فساد شتوالی دی چې له وجې خلک په حکومتي چارو بې باوره او میدان د دولت وسلوالو مخالفینو ته پاتې دی.
تاسو وګورئ، نن په پکتیا کې څه حال ده؟ څوک باور لري په حکومت باندې؟ تحصیلدار سي زورمت ته پوښتنه وکړئ، تحصیلدار سي زدرانو درې ولسوالۍ ته، تحصیلدار سي جانخیلو ته، تحصیلدار سي اریوب ته، تحصیلدار سي لجې ته، نور ولسوالۍ ته، نور ولسوالۍ ته. په دې خپله په دې مرکز کې پوځي ته خلک رسېدلي دي فساد نه.
حقوین وویل چې که چېرته حکومت د خلکو د سوکالۍ لپاره اسانتیاوې په پام کې نیولې وای او فساد مخه یې ډب کړی وای، په دغو ټول ټاکنو کې به یې ډېره نتیجه ورکړې وه. د ده په خبره، خلکو به په ټاکنو کې پراخ ګډون کړی و، ټول ټاکنو ته به یې هیلې زیاتې شوې وای، خو اوس هم لری نه ده چې د مفسدو چارواکو مخه ډب شي او راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره شي. د مدني ټولنو یو تنفال نور احمد حیران هم وایي چې فساد خلک تر دې بې باوره کړي دي چې راتلونکي ټاکنې به په شفاف ډول ترسره شي کنه.
په دولت کې د شته فساد په وجه باندې خلک ډیر بې باور شوي دي او وایي چې دغه روانې ټول ټاکنې چې کومې ترسره کیږي دغه به شفاف ترسره شي او کنه.
دا خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې د پکتیا ډېر اوسیدونکو په دې ولایت کې د فساد خبره کوي او وایي چې د فساد شتوالي له امله د ټاکنو پروسې لپاره د ولایتي چارواکو او د نوموتو نوماندانو په خوښه د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې خلک په دندو ګمارل شوي او لا هم ګمارل کیږي، خو د ټاکنو کمیسیون چارواکي دا خبره نه مني. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com او سم سمې موضوعاتو ته مخکې ودی. بلوچستان ایالتي اسمبلی د تعلیم پړې ولایت ته سوب کړی چې لمخې به مور او پلار مکلف شي تر 12 ټولګي پورې په خپل اولادونو ان تعلیم وکړي. په اړه نور تفصیل لکوټې د ازادي رادیو د خبريال برکوال میاخیل پرپورت کې.
بلوچستان د مساحت له پلوه پراخ او په وسایلو شتمن ایالت دی، خو د پاکستان د نورو ایالتونو په پرتله د تعلیم فیصدي په کې ټیټه ده. دې ته په پام سره ایالتي اسمبلۍ د سه شنبې په ماسپښین په ټول ایالت کې د تعلیم د لازمي کولو په اړه یو قانون تصویب کړ چې په اساس به د هر ماشوم، هلک او نجلۍ مور او پلار پابند وي چې تر لسم ټولګي پورې زده کړې په وکړي. پر دې قانون باندې تر لنډ بحث وروسته د ایالتي اسمبلۍ رئیس جان محمد جمالی د قرارداد د منظورۍ اعلان وکړ. په بلوچستان کې د لازمي زده کړو لپاره د قانون مسوده ومنل سو او ایالتي اسمبلۍ د ګډې پریکړې له مخې د 2014 میلادي کال دا لایحه د قانون د پنځمې مادې په توګه تصویب کړه. د دې قانون له مخې به هر ماشوم ته تر لسم ټولګي پورې وړیا زده کړې ورکول کېږي، خو که کوم مور او پلار له مشروع عذر پرته خپل اولادونه له زده کړو راوګرځوي، د بند او د ورځې له 200 تر 500 نغدې جریمې سزا به ورکول کېږي. په ښوونځیو کې د ماشومانو د حاضرۍ لپاره به انتظامي کمیټې جوړېږي چې د غیر حاضرو زده کوونکو د مور او پلار په خلاف به قانوني اقدام کوي. لږ تر لږه 1500 کلداري به یې جریمه کوي. که بیا یې هم خپل اولادونه ښوونځي ته ونه لېږل، د ورځې به 500 کلداري جریمه کېږي، یا به یوه میاشت بندې کېږي، یا به دواړه سزا ورکول کېږي. په ایالتي اسمبلۍ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصرالله زیری د دې قانون د تصویب په اړه وویل: اوس به ټول ماشومان له لومړي تر لسم ټولګي پورې وړیا یا مفت زده کړې ترسره کوي. زه د ټولو اپوزیسیون ګوندونو، پارلماني مشرانو او د خپل ائتلافي حکومت ملګرو ګوندونو ته مبارکي ورکوم. خو ماشومانو ته تر لسم ټولګي پورې د لازمو زده کړو د قانون پر تصویب برسېره هم حکومت دا توان نه لري چې په بلوچستان کې له ښوونځیو بهر ټولو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. دا چې ولې د پوهنې لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر سلاکار سردار رضا محمد بړی څه یې په اړه وایي: د اقتصادي ځوړتیا د اغېز له امله کېدای سي زموږ حکومت د تعلیم لپاره 100% کار ونه کړای سي. موږ نور وسایلو ته اړتیا لرو. موږ په دې برخه کې له مرکزي حکومت او له بهرنیو مرستندویو ادارو د مرستې غوښتنه کوو. د تعلیم لپاره زموږ په اوسنۍ بودیجه د ښوونځیو کمښت نسي پوره کېدای. د ملګرو ملتونو د زریز پرمختیایي اهدافو یا ملینیم ډیولپمنټ ګولز له مخې تر 2015 کال پورې ټول ماشومان باید په ښوونځیو کې وي او د لومړنیو زده کړو اسانتیا ولري. خو د بلوچستان د پوهنې وزارت وایي د دې هدف لپاره په ایالت کې 12,000 ښوونځیو ته اړتیا لري او د دې کار لپاره له 8 تر 10 کلونو پورې نور وخت پکار دی.
بیا هم پاکستان کې تنکیږي. د خیبر پختونخوا ایالت په بیلابیلو سیمو کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې د پیژند کارتونو د نن نوي کېدو له امله له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي تر ټولو لویه ستونزه د پولیسو زورول او په بیلابیلو پلمو ترې روپۍ اخیستل دي. دې مسلې په تعلیمي برخه کې هم افغان کډوالو ته ستونزې رامنځته کړې دي. په اړه یې له پېښور د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق راپور واوري.
د خیبر پختونخوا په مرکزي ښار پېښور او د دې ایالت پاړوند سیمو کې ډېر افغان کډوال وایي د پیژند کارتونو د نن نوي کېدو له امله ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. دوی شکایت کوي چې که څه هم د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان یا یو این ایچ سی آر په 2013 میلادي کال کې ویلي وو چې په دې کال کې به په پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو کارتونه نوي کړی شي، خو د دوی په وینا تر اوسه پورې لا کومې ادارې د کارتونو د نوي کېدو په اړه څه نه دي ویلي. دوی همداراز وایي د کارتونو د نن نوي کېدو له امله هره ورځ له ډېرو مشکلاتو سره مخ کیږو او په خبره تر ټولو ستره ستونزه د پولیسو ده چې هر وخت نیسي او روپۍ ترې اخلي. د پېښور د شمشتو افغان کډوالو د کیمپ یو تن اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پولیس افغان کډوال نیسي او د کارت د وخت د ختمېدو په بهانه ترې روپۍ اخلي.
خلیل کریمی مې نوم ده، په شمشتو کیمپ کې اوسېږم. پاکستان دولت د بجرکاړي تمدیدولو خبره کړې وه چې دسمبر کې به دا تمدیدېږي، خو البته دوی دا خبره پوره نه کړه. اوس چې هغه افغان ماجرین چې زور جوړ کارت لري هغه هم راځي دلته پولیسو تنګي چې کارت د ایکسپایر شوی ده.
که څه په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته په 2013 میلادي کال کې تر درې اړخیز تفاهم وروسته په دې هیواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو موده د 2015 میلادي کال تر پایه تمدید شوه، خو دوی ته د ورکړل شو پیژند کارتونو د نوي کولو په اړه لا تر دې دمه کومه پریکړه نه ده شوې. د پېښور پوهنتون یو افغان موصلې صفیه ابراهیم خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د کارتونو د نن نوي کېدو له امله د ډېری افغان محصلینو تعلیمي کلونه ضایع شوي او که چیرې دا ستونزه ژر حل نه شي نو ښایي افغان زده کوونکي له لا ډېرو ستونزو سره مخ شي.
پاکستان کې چې کوم یونیورسټیانې یا کالجونه دي چې هغه کې کله افغان شاګرد داخله کوي نو افغان کارت ضرور ده ورته، خو نو دغه ستونزې سره شاګردان ډېر زیات مخ دي چې هغوی ورته وایي چې تاسو یا پاسپورټ، بیا په پاسپورټ باندې چې هغوی داخله وکړي نو هغه په فارن رسټورنټ کې ستونونه راځي او بیا فیسونه د فارن سټوډنټس به د غوي ورکی کنه نو به په کار د افغان کارډونه نوي سي ترڅو د افغان شاګردانو څخه مستون زیری دغه حل سي.
په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان دویان ده دنیا اسلم خان وای ډیر ژر به په پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د پیژند کارتونو د نوي کولو لړۍ پیل شي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کارډونه چې دي هغه انشاءالله د رواني میاشتې په درېیم تاریخ باندې نوي کېدن شروع کېږي، یعنی فروری په درېیم تاریخ سره د اپریل د اخره پورې به د چا چا سره چې هغه کارډونه سره دي چې 2012 کال ډیډلاین پرې تللی دي هغه ټول افغانانو ته به نوي کارډونه ورکول شي.
د دنیا اسلم خان په خبره په 13 کلونو کې تر دې دمه له پاکستان څخه 3 لک افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي او دا مهال په پاکستان کې یوازې 14 لک راجستر شوي افغان کډوال پاتې دي چې ډېر یې د دې هیواد د خیبر پختونخوا په ایالت کې دیره دي.
په خیبر پختونخوا ایالت کې مو د افغان کډوالو د ستونزو په باب واورېدل. 2:30 بجې دي مخ وړاندې 2:19 پروګرامونه لرو، خو تر دې مخکې به اجمل انتوار ورکو چې د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان تر 2014 کال وروسته افغانستان ته د نړیوالو مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي افغان رسنۍ باید د تاوتریخوالي رپورټونو پر ځای داسې خبرې کړي چې د خلکو افکار روښانه کړي. د پاکستان پولیس وایي د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ ښار کې په جلا جلا بریدونو کې لږ تر لږه 3 امنیتي سرتیري وشل شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما خپل خلکو ته خپل کلنۍ وینا کې د بیوزلو او بډایو ترمنځ د فاصلې د کمولو لپاره د اقداماتو اعلان وکړ چې نوموړي پاخه عملی وړاندیزونه وبلل.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ، پته مو د ازادي راډیو .com. او اوس هم 2:19 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. لومړی د انصاف پلټه کې واوري او ورپسې هم حقیقت څه دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشمدې کې روانه ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د کونړ ولایت د مرکزی محبس یو شمیر سیاسي او جنایي بندیان وایي چې په دغه بندیخانه کې دوی ډېر د ستونزې لري چې اواریدل ګران ده. یو شمیر دغه بندیانو د ټلیفون په کرخه د خپلواغو ملګرو د برخلیک په ډاګه کې د لامو غوښتل چې د دوی په وینا تر اعتصاب وروسته له بندیخانې تری تم شوي دي. دوی وایي نه غواړي نمونه یې ځکه واخیستل شي چې په راتلونکي کې ورته ستونزې پیښېږي، نو خپلې ستونزې داسې په ډاګه کوي.
بعد په مشکلاتو په خاطر باندې د موږ خپل حقوق په خاطر باندې موږ احتساب کړو، هغه مدیر درې شو اوس واپس بیرته چې راغله موږ احتساب ته دوام ورکړم. نن هم 5 ورځ دا اولې په ورځ باندې مدیر خپل هغه وکړ په چپه واچوله په جنري بلاک باندې. زموږ بعضې ملګري وویل ګیس په استعمال کړ ډېر سخت شدید زخمیان دي، ځینې ملګري زموږ ورک دي. نن هم 5 ورځ تاسو هیڅ زموږ په اړه باندې کوم تشریح کومه خبره کوم دغه خور نه کولی. مدیر موږ سره په ټولو بندیانو سره بد سلوک بد چلند دغه موږ سره دغه
یو دوه خو مثال راوړه ته خو ماته یو دوه مثال
زمونږ فایوازان به فازابول دلته موږ وهلو لکه یو کس نیم خبره به یو دغه به یو مسخد ډوډۍ صحیح نه و. موږ زیات مشکلات او پوښ بخاره باندې تغییر ته بعد باندې کوم یو شی به خراب شوه خو ما بس نه ده نو پیسې به موږ نه خپل چې دا شی به ته جوړ کړي واپس ټول باندې ته به زورونه ورکوله
شکنجه کولې بای
نو هل به لکه مثلا نه ده دا کول کوزوله او بيزاده کول به سرونه به ته خراول او رژیم ته به چول.
هو د ما بس چارواکی تاسو ته څه وایي؟ مقامات څه وایي؟
مقامات دغه وایي چې بس مسخه د غولاندې د ډنډو سره مسخه زمون نور ملګری و الوی ټکول او دغه راوسته هغه موټر راوسته دې ته هغه ویني په پایا راوستله هغه ویني ته موټر وینځلې دو ازادۍ را دو یو بل ته به ویلي چې مسخه دغه وکړه دا ویل چې دو لکه کپرو ته ورا چولې دای کړو دای کړو مسخه من هغه سم نو کړی هغه ځنې بازي ملګری راغله د حکومت چارواکي راغله هغه وګتل هغه هیڅم نو لکه نه کمپلو ته اور چا چولې نه ښه کړی نه بد کړی. زما تقریبا دلته ما سره 100 لس کسان
ټلیفون بل چاته ورکې
ټلیفون بل چاته هو دا بل څه
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. دا تاسو ملګری چې ویل تاسو څه مشکلات لرئ په دې ما بس کې
مونږه دغه خبره ده چې مونږ د مدیر سره مشکلات لرل، مونږ سره لکه قانون خلاف چلند کوو، مونږه په وازانې پادابول، مونږه باندې نه پادابول په وازان، چې مونږ رااله خځې په وازان، چې مونږ رااله عسكر به کې مونږ کې ګرځو، لکه مونږ خپل خځې سره مخامخ کې نسلې نشو، صح په عذاب تنګولو به.
السلام علیکم خورجانې.
وعلیکم السلام. خې ساتم خده
کړه چې دا مدیر برخود شروع کو خاص دے بندگانی نو دس حالات منگ را وسط بعض وقت کی انسانیت تقاضا بچنه کې دلته د سړینا نو د سه بد ورځ به جوړ کړل او د هبت به جوړ ک نو زمنګ په وازان ویزه تکول منګه ویزه تکول منګه سره بد چلن وک باج حقوق زمنګ چې هغه من ته قانون دا کلی من قانون ته جنو منګه د دې قانون باندې نیو منګه قانون نیول نو بالکل فرمانون نه منګه د سه مستثنا او چې باج درمونه چې به خیاغه تر په بد نظر کتل
نو فرمانون او دا مسائل خو فکر نه کوي چې د ما بس د مدیر د واکه وتل خبره، یعنی هغه د نور مقاماتو پورې اړه لري. تاسو څه فکر کوئ په دې مسله کې؟ داغي
قرجانې.
بله،
مسله داسې ده چې بعضي جرمونه به پکې مستثنا او بعضي به چې نو مستثنا تبه بعضي کسانو نه پیسې واغستل، د پیسو په بدله کې به یو مرګري خوشی کوي، زمونږ هغه زمونږ ورو دغه نه کوي یو به خوشی.
موږ د کونړ د مرکزی مابس دی شمیر بندیانو لغښتنې سره هم د کونړ والی شجاع الملک جلاله سره مرکه کړې چې پام مو ورته راړو. والی صاحب، دا د کونړ د مرکزی بندیخانې نه یو شمیر بندیانو زنګ والی دی، دوی لکه څنګه چې تاسو به خبرې، دوی وایي چې موږ دوه ځلې اعتصاب کړی، یو ځل پخوا یو ځل اوس، چې فکر کوم اوسنۍ ختم شو د یکشنبې په ورځ. که څنګه دوی وایي چې دوی ډېرې ستونزې لري، په دې اړه څه وایي د دوی د مشکلاتو په اړه؟
تاسو نه ډېره زیاته مننه. زه خو په خپله چونکې د کونړ یم، د کونړ د خلکو په درد باندې ډېر ښه پوهېږم. واقعا چې ما بس چې څوک لاړ شي نو هغه که ظالم وي هلته مظلوم شي، او ما بس داسې ځای هم نه دی چې ما بس یا پوهنتون ما حولې یا چرته پارک کې چې هلته د ازادي، خو زه ما بس کې به خامخا کو یو داتي که زه د مخکني مدیر په حق لومه، خو مدیر د نووس خو لاړ هر څه د دې او د پیشنهاد په اساس. ته د ښه خاطرې لرم، ډېر ښه سړی، ډېر کوششونه یې کړي دي. ما خپله شخصي مخکې د ولایت نه اغلته قران شریفونه د خیاطۍ ماشینونه مې راوړې دي لپاره چې حرفوي زده کړي. خو په هر صورت دیو دا یو په کې دغه مطالبه چې مدیر دې بدل شي، ولو که زه پرې خفه وم، خو د دیو د خاطر چې دیو دا د اعتصاب مات شي، هغه موږ په تقریبا مازیګر موږ ټلیفون وکړو د رئیس عمومي نه مننه کوم چې نیم ساعت پس شل دقیقې پس یو ټلیفون وکړ چې المخابر دې واخله وراش راولو په دغه معافۍ په دغه کې. دا د رئیس جمهور په دې دوه نویم کال کې دواز فرامونه تاسو ته پته ده، دغه د اسد په سیستم باندې یا د حمل د نوروز یا د روژې یا د اختر فرامینونه صادریږي. هغه دغه کم کمیسون چې دا مسله واجه کونړ کې نه، دا په ډېرو ولایتو کې د شته ویل چې د کتا سیور چې دغه ګنګلې او کس دوت کې خلاص شوی دی. دا فرمان د کمیسون تطبیق کړی دی، تطبیق کړی دی چې څوک د خلاصېدو په وو خلاص شو دی، چې څوک پاتې او د هغو په هغه کې تخفیف راغلی. وروسته د قانون اساسي مانې د نظارت کمیسون راغی، هغه وویل چې وروره دا فرمان په ټولو ولایتونو کې غلط تطبیق شوی دی. په دې کې داسې حکم دی چې که په دې تیرو فرامینو نه چا استفاده کړي د دې نه نشي کولی. نو دغه حکم د تطبیق په خاطر دغه امتیاز یې بېرته واغسته. دا چې وتلي دي هغه د پیسو په مقابل کې نه دي، خو هغه ما ته اشاره وکړه چې دغه فرمان صحیح توشه شوی او صحیح دغه نشنه شوی. نو داسې هم نه کېږي چې اوس هغه به خپل قسمت او بیا و وخت به پوره و، البته لاړ اوس داسې موږ نشو کولی چې بېرته د ګنجګل نه پې نه ونیسو او بېرته یې مبس پراولو.
یعنی دغه موارد و دي بندیخانه کې؟
او نه، ما دا څه وکړه، دغه یوازې په کونړ کې نه، ډېر ولایتو کې دا حکم تطبیق شوی دی. وروسته چې بیا ته متوجه شوی دی چې کم کمیسون چې د تطبیق قانون اساسي نه راغلی، هغه ورته ویل شوی دی فرامینو کې دا یو شی دی چې دغه چا چې سکل د دوه نورو فرامینو نه استفاده کړي نو د دې نه نشي کولی. نو چې دغه امتیاز یې ته واغست، خامخا یو کال یې شپږ میاشتې چې تخفیف چل راغلی و، هغه بېرته هغه زاړه حساب ته ورسېده. بیا هم د دې اولنی اعتصاب چې و، د دې بعضې پیشنهاداتو زه په خپله لاړم عمل ته اوسه کېناستم. اول خو مې رئیس شورا ولایتي او یو غټ کمیسیون قومي خلکو د علماو مې ولېږه، مشکل حل نه شو. بیا زه په خپله لاړم، څه مشکل هم دی، دغه بعضې فرسونه نه و، بعضې نور مشکلات وو، هغه مو ټول له حل کړه. ویل چې مدیر بدل کړي، نو ما ورته ویل چې ګوره دا مدیر خو بد سړی نه دی، استاسې نو خامخا جنایي بندیان تاسو ته پته ده او سیاسي بندیان چې هغه یو څه خو به جوړوي. نو خو ما هغه مدیر یو شل ورځې رخصت باندې ولېږم، هلته لاړ شه بېرته شرالو کېدای شي دا مسله لږ حل شوي. خو بېرته چې هغه راغی بس بیا دې بانه له جوړه شه حساب یې وکړه. مازدیګر هم هغه بدل کړه. خو د وزارت داخله نه یو مکتوب راغلی او د ریاست عمومي محبوسین نه
چې وو بندیان چې هغه ابس دایمي او درابدی او دلته د تشنج کې دغه بندیان موږ ته انتقال کړه ویلې. یعنی زموږ د طرفه نه ده شوی د مرکز نه مکتوب راغلی دی، هیئات راغلی دی، هیئات راغلی و همدغه مخکنی مدیر د محبسو دغه کسان چې رانیول خامخا توپ تپېړې ګزاره به شوي، بعضې ساتي زخمیان شوي مو داسې چا لاس او خپېنه ومات خو زخمیانو
مکتوب راغلی و انتقال کړی کابل ته.
بوسه تاسو عملی تدابیر د دوی د پاره څه دي؟ یعنی البته تاسو په مرسته اوس مثلا دوی وای چې کله موږ پایوازان راځي، مثلا د دوی خزه وای دوی په سر پولیس ولاړی، موږ هیڅ خبرې نشو کولای. د بشری حقوقو له لحاظه دغه بندیانو ته فکر نه کوي چې دا به یو اسانتیا وي چې دوی خپل کورنۍ سره په داسې یو فضا کې وګوري، په ډاډمنه فضا کې وګوري؟
موږ خو ملته د دې لپاره یو د قانون څخه دا کونړ لسی دی چې د مشکلات ولایت به دې څلوي کار دلته قومي حکومتونه او قومي جرګې شوې دي. دغه وینه ما ده یو د علما او یو قومي خلکو یو دغه جوړ کړی یو شپکسیز ګروپ دی. اوس نو واده به دا به هره پنجشنبه راځي ستاسو چې څه مشکل دی ته وایي دی به ماته وایي زه به ستاسو مشکل حل کوم. دغه مشکل چې کوم دی یادول دغه خو دغه اولې مظاهرې او د اولې احتساب موږ وته چې نه به عسکر رانوتی شي، نه به صاحبمنصب رانوتی شي. دیو په یو دای تر از مو چې موږ ته ټلیفون کې خبرې کوو زموږ نه پیسې زیاتې اخلي، په کانتین کې مواد په موږ راځي خرڅه یې هغه مول کنټرول کړو. بعضې وخت البته که د ټلیفون ته ولا غوږ نیولی تاسو ته پته ده د دننه نه او د بار نه رقم تماسونه نیول کېږي. که دغه ته غوږ نیولی زه به دې شک نه لرم، لیکن هغه هم دغه امنیتي ملحوظاتو په خاطر باندې
نه. ځینې نور موارد هم مثلا دوی وایي چې پخوا د دوی نه پیسې په ډېرو ناچیزو خبرو کې اخیستل کېدې. مثلا کله چې دوی به دغه خاورې خزل یا کثافات د بندیخانې نه انتقالول، د بندیانو نه به پیسې اخیستل کېدې چې هغه لاسي کړه چې امکان لري هر څه چې و چې دا کثافات انتقالول نو پیسې به بندیانو ورکول. دغه مسایل هم والته
موږ ته چې څه ویلې دي اوس مل کمیسیون ته کله د بیا کمیسیون ته ما وویل چې نور پنجشنبه په پنجشنبه مو ورته شنبه په ورځ ورځي چې شنبه ورځ د پایوازان ورځ چې دی د فار مراجعین راځي چې د څه شکایتونه کوي چې را ساسکر نه وتل دنه خزه او خاون ناس دي، مور او زوی ناس دي، پلار او خور ناس دي. کړم یعنی کوم فامیل دي چې پازار نه هول کله تکینې درې سلور کوټوله مل پر شنو واغسته چې په آرامه التکینې خپل هغه د ملاقات وخت پوره کې بیا رخصت نو زه خور کونړ مې مجاهد مې سنگری مې قومي او والی مې منو چې دا زما په زړه ونه سوي زه سم کاریونه کوم هغه به د امید سترګې چاته.
او والی سپ تاسو د همکارۍ نه ویل، یعنی تاسو ژمنه کوي چې وروسته تر دې به د غزین مسائل لکه چې دوی مطرح کړل دغه مشکلات ستونزې به دوی اواریږي؟ البته د قانون او اصول په چوکاټ
نه قانون غوښتنه کولاده باندې چې په دولت کې تو کې نه قانون غوښتنه
نه هدف مې هم د اصولي او قانوني غوښتنه
قانوني غوښتنه لکه دوی چویل چې موږ د خوځو سزنانه او سنو عسكر ګرځي نشي ګرځېدل هغه ناممکنه ده. لیکن دوی هم داسې دي چې ټلیفونونه مو لسره شته دی، د بار نه ورسره تماس هم نیول کېږي. خامخا دلته خو ډلې ټپلې دي، څه په غره کې دي، څه په آباده کې دي. موږ حتی هغه ټلیفون چې ته موږ واغسته زه ډېر افسوس کوم چې په هغه کې داسې ټلیفونونه راغلي وو هغه چې موږ په حساب کې ده چې یاره په دولت او یا دولت د بار نه یا سیاسي خلک وو هغه هم ډېر څه ټلیفوني تماسونه نیول. په هر صورت موږ کوشش کوو چې د دې قانوني څه وختونه چیزې د کونړ،
یعنی تاسو د والی پایس د کونړ د والی پایس چې تاسو ډیر صلاحیت لري، یعنی وروسته تر دې به د دوی دغه مشکلات تاسو څېړئ او هغه ته
رسیدګي کوئ. انشاءالله خدای نه لرو ما اوس وادم کړی دا وادم اوس کړی و چې په څلور کړه ته وافتوار تاسو له دغه زمونږ انګیری قومي مشران دا به راځي چې تاسو مشکل په مشک به یو ځل زه خپل راځم او دغه وعده پوره کوم انشاءالله ورځم. به کوم چې د خپل د ما بس په متخصص کړي هغه به هغه کوي کوم چې اضافه او هغه به زه کومه شخصا د ولایت نه مخکې کال په کال دغه بندیان ته معلومه ده ما د روژې په میاشت کې دی ول کنګلې لېږلې یخ هم لېږلې دي نور کومکونه مې څه کړي زه چې شخصي کومکونه مې کړي اوس د والي په صفت به څنګه دې اوس همکاري نه کوم.
او ژوندی اوس والي صاحب کور مدام تاسو هم کولای شئ خپلې ستونزې موږ سره شریکې کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 8 2 2 0 0 8 2 2.
حقیقت صدای د دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د ازادي راډیو درنه اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت څه د یو بل پروګرام ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا پروګرام مو په غوربند کې د بهرنیو د هوایی بمباری له امله د اوخته مرګ ژوبلې څرنګوالي تزنګړې کړي. تاسو خبرې چې دوه اونۍ وړاندې د چهارشنبه په شپه بهرنیو ځواکونو د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې په یو کلی بمباری وکړه او د تحقیقاتي پلاوي له څېړنو وروسته معلومه شوه چې په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 15 تنه وژل شوي. خو له دې سره سم د پروان د چارواکو او ځینو رسنیو په حواله وویل شول چې تحقیقاتي پلاوي په خپلو څېړنو کې صداقت نه دی کړی او پخوانی عکسونه یې جمهوري ریاست ته وړاندې کړي. د پروان سیاګرد ولسوالۍ ته د تللي تحقیقاتي پلاوي غړی او په ولسي جرګه کې د کاپیسا استازی اقبال صفای زموږ میلمه دی. په دې خبرونه کې بل خاغلی صافی سره په همدې موضوع خبرې وکړو. صافی سره ډیر مننه چې موږ د خبرونه میلمانه شوي.
سلامات اوسئ. زه خپل سلامونه تاسو ته او ګران اوریدونکو د ازادي رادیو ته وړاندې کوم.
بله صافی سره، تاسو چې سیاګرد ولسوالۍ ته لاړلې تر څو هغه پیښې لنګ دی وګورې چې هلته په هوایی بمباری کې ملکیانو ته مرجوب لاوخته و، ستاسو د سترګو لیدلې حال څه و، څنګه ولاړې، څومره وخت مو هلته تیر کړ؟
موږ تقریبا اول د ټول حیات مقام ولایت ورغلو د والی صاحب، رئیس صاحب امنیت او قمندان صاحب امنیت سره خبرې وکړو. یو جلسه بیا مونږ لول سیاګرد ولسوالۍ ته هلته چې مونږ ورسېدل، مونږ پروګرام درلوده چې وازغار ته ورشو. هلته امنیتي مقامونه مونږ ته وویل چې وازغار حالات ښه نه ده، هلته عملیات هم شوې ده او طالبان هم شاوخوا شته، د حیات زیان رسوي. بنان مونږ بیا خپله په دغه ولسوالۍ کې انتظار وایستو او د وازغار او د قمچاق خلک تلته مونږ دعوت وکړ او خپل کابرې د کسان چې حیات مونږ سره وو، دوه کابرې د شورای ملی او زمونږ خپل کسان لار په هغه منطقه په وازغار کې چې هلته دا شوادار پراته وو.
صفای صف، تاسو هدف دا دی چې تحقیقاتي پلاوی خپل وازغار درې ته نه دتلل، فقط ولسوالۍ مرکز کې او په سیاګرد کې او فقط کمرمینان لګلی دی هغه درې ته.
د حیات کسانو کمره سره وو، مونږ خپل خو د امنیتي چارواکو همچنان والی صاحب مونږ ته وویل چې دلته امنیتی وضع خنه ده. بیا غا خور رئیس د منطقه ده، مونږ مجبور شو دغه خبر اوورو. بیا مونږ په دې کې اکتفا نه کړل چې داخله راشي مونږ ته خپل حقیقتونه وایي. بیا مونږ د خپل حیات کسان او کابری چې زمونږ وو کابره لال وازغر ته او خپل عکسونه واخیستل، د خلک مرکه تاسو د مطبوعات لاره ووریده او د شهیدانو عکسونه تاسو په خپل ولیدل. چې
تاسو وایي صفای صاحب چې د پروان ولی تاسو اجازه درنه کړه چې د امنیتي ګواښونو له امله تاسو هغې سیمې ته ولاړ شئ، اما ستاسو کمرې ولاړې، هلته د پیښې نه فلم برداري او عکسونه واخیستل. بله، دا کمرمینان څوک وو؟
دا زمونږ خپل کمره وو چې د شورای ملی زمونږ عکاسان، رسمي عکاسان ده. اته تللی ده د خلک د غوربان خلک تاسو ګوري په هغه فلم چې غولې مونږ تاسو ته یو کاپي ورکوو. په خپل همدغه ځای اغه شهیدان ته پرته د خلک خبرې کوي او یو یو تصویرونه د هغه شهیدان دا نمونه وایي او وایي چې دا دلته شهید شوی دی.
سیاګرد د عملیات د ملکی تلفات په اړه باندې زده نقیز راپور نه خبرې شو، لستاسو د سترګو لیدلې حال څه ده، مجموع کې څومره ملکیان هلته وژل شوی وو؟
زه په مسولیت وایم چې 12 کسان ملکیان ته شهید شوی وو او 15 کسان د طالبانو مالته وژل شوی وو.
او البته ولس کسان
او البته طالبانو موجود وو، عملیات چې خارجي ځواکونه البته دا عملیات تر سکلی وو، هغه سره د ملي اردو د کماندو قطعه سایمن سبون در سره وو او دا عملیات
یعنی دا مشترک عملیات
وزارت چارواکي هم دغه عملیات کې اشتباه شوی وو، ملکی تلفات دلوده 12 کسه. زه به مسولیت وایم او سم وایم 10 کال بعد وایم او دغه خبر چې اشوت پرست نشر کړی وو چې یو تصویر دغه تصویر نه چې په 2009 کال کې په قندوز ولایت مونږ سره دغه تصویر کاملا دا د حیات غړي و ما زه نه تاییدم ما رد که اومه، پا مسئولیت رد که اومه او اماغه عکس چه دا اوایی دا ازت الان اومه ده دا اماغه کلی دا وزار سره
ده جمهوری اصد پایان امال فیزی هم ویلی چه مگو پا دی اکس باندی چیرن و کودا دی او اکس موضوع ده، خوی هم پی او دول سره تایید کلی چه دا اکس دی دوزرون هم کال اکس ده.
چه در جمهوری اصد پایان ویلی و زمن حیز دی او مسلمان او د حیات غلی دا نتایید اومه، دا کاملا یو دسیسه ده دا غوالی چه دا سیاسی اوزا مختلف که او دینا سیاسی گتا واخلی دا په هیچ صورت دا غوالی چه دا مسئولیت چه متوجه دا نیروی خارجی تا او ملی اردو تا دا لک پدی که دا غوالی
چه جرگه که دا پروان استازی رحمانی هغا زادره جو تویل چه دا غایت دا کرزی سیب هاگ دریز دیر پیوالی که چه دا امریکا پا زدنی ولی بود سنگ تاسو تاییدوی؟
نه زن نتاییدوما زن ای کاش رحمانی صاحب ده او پروان استازی پا صفات چه پا حیات وی که نی دا التا تلیوی پا خپل استرگو دا حال لیدلیوی دا یو احساسات ده دیلری چه فکر کهوی چه دا حیات ده طالبانو طرفداری کهوی
بله دا
یه هنگلی چه حیات ده طالبانو برادر کرده زی خپل یو مجاید یوم چه پا مغا وقت پا مقاومت پا وقتی طالبان سر زی خپل جنگی دلیوی ما او دا کاملا ملکی تلفات دلو دا طالبان هم زی تایید هم چه 15 کس طالبان پا دغا عملیات وجل شوه و او دغا ترسنگ دول از کس ملکی کسان هم شهید شوه و چه اکسون هم منتشتا او پایقت که اشتا دا خلق دیدین تجارت سیاسی تجارتون همونه که
ستاسو چلنو چو خودل آیا دی ملی اردو زواکونه گرام بو او که بحرینی زواکونه اگرچه عملیات مشترک و اصلی گرام چو که یا ملامت چو که
زی فکر کنم چه ناتو چه داغ عملیات کرده خو که ملی اردو هم در سروی زی که چه اوس دنیاوال وای چه تکنولوژی دیر قوی تکنولوژی ناتو سرده ولی دوم را اشتباشی چه پا یو کور که چه پا امغا کور طالب نو پا بل کورونه طالب و اول تا ملی پراته و ولی دا دوم را دیدین خطا شو چه پا دقا کور که ملکی تلفات وشه یعنی دا تکنولوژی لحاظه خلق دا ناتو دا کهی
عملیات غندی
غندی عملیات غندی و
صفحه سیب تاسو ویل چه 15 طالبان هم وجل شوی دا طالبان پا هم دی کلی که سنگرنی ولی و پا کم کور که ننوتلی و او کدل تا کم بل زای و مخصوص
نه اغوی خو اشپی پا خپل کورو نو دا عملیات چه که گیال تا خود سنگرنی نو چه دلتا جگره و دا خلق وجل شوی دی دا چه قرارگاه وی که کوری وی پا همه کورو نو دا کی داشی فامیلونه سره و داغوی فامیلونه عمل تا تلافی و مون خود داغوی لسته نده برکره چی زنانه بی که ماشمانوی پا اغا طالب یو طالب سعیده چه دا پروان ولایت آلتا مولوی عبدالرحمن نومیده آلتا و مون داغا نومم نده برکره که داغا ماشمی آلتا وجل شوه و که داغا خز زخمی و مون اغا په خپل لس نه دروسته
معنی تاسو وایئ تاسو
فقط د دې کسانو
لس ورکړي
موږ سره دیو لس
طالبانو د طالبانو کورنۍ چې وجل شوی یا ماشومه وجل شوی میرمنه یا
هم په دغه لس کې نه دي
په دې لس کې نشته
کاملا په دغه لس کې نشته
نو سېلا ته تاسو هغه قرباني روانه خسته ځکه څنګه خو ملکی کسان دي ممکن
کې نه موږ هغه کسان چې خپل طالب دي ک فامي هم در سره دي هغه منه لیدا چې موږ جګړه کوو د دې لپاره موږ هغه نه مسؤلیت لرو او نه د خبره وایو صرف دا ملکی کسان چې پاغه کور نه مسله وو نه طالب پاغه کور وو په یو کور کې اته کسان مړ شوي وو موږ دا هغه خسیر لپاره موږ
هلته تللي وو تاسو وویل چې له اصاف نه مو هم جزئیات غوښتي د هغوی ځواب څه و په دې برخه کې
هغه وویل چې تاسو زموږ مشران سره ورشي او زموږ مشران په کابل کې خپله گزارش ریاست جمهوري ته ورکوي موږ په دغه اندازه نه یو تاسو سره په دې خبره او که پام دغه عملیات
بله دا چې هم ویل شول چې ستاسو پلاوی مجموعه کې د جمهوریت ریاست او د ولسی جرګه د طالبانو تلفات هم د بلکانو په ډله کې راوستلی وو
نه دا کاملا غلط دی دا هر څوک چې وای زه په مسولیت وایم چې په دغه لستوم نه وو او دولس کسان چې ملکی او هغه مون سره په دغه لس وو مون سره دولس کسان وو یو کسې مونږ ته و خودل د امنیتی ځواکونه د پارون او د هیات چې مونږ د مونږ سره و د وزارت دفاع هغه وویل چې یو کسې په دې لس کې طالب په دیالس کسې طالب دی مونږ وویل خیر کوم نومې ته وایي مونږ ایسته کوو بیا یو کس هم مونږ ایسته وکړل کنه دیالس مونږ لست وو بیا دوالس شو یعنی دا هیات د وزارت دفاع د امنیت ملي د ارګانای محل جمع د سلام لوی سلام ولی امنیت سره ولی امنیت ملی کسان مون سره په دغه حیات
هغه
ټول په خپل ټول تایید وکړ چې دغه
دا یو جامع هیات ولې د داسې یو جامع هیات په وړاندې باندې یو غربي رسنۍ داسې تورونه ولګوي او یا هم د ولسی جرګې غړي څه هدف لري چې تاسو تحقیقات تر پوښتنې لاندې راولي
دا خو د دې لپاره چې دا یو داسې څه ده په افغانستان تاسو ګوري چې څنګه جګړه روانه اوس دا امنیتی تلون چې دلته د ریاست جمهوریت ایالات متحده امریکا ترمنځ پراته ده غواړي چې هغوی فکر کوي چې رئیس جمهور دلته موږ ته فشار را کوي چې تاسو ولې دغه عملیات کړی ده او دلته تلفات ملکي لري. دا دغه لاندینان راولي دا ترون دپاره د دې دپاره دا دغسې یو دسیسه واچوي او د حیات څه چې خپلو سترګو لیدلی دي دا غواړي چې هغه یو دسیسه ده چې غواړي چې د عامه ذهن مخشوش یې وکړي. او عامه ذهن زه چې په خپله لیدلی یم اوس د رسانگان وګورم او د شوز پرس دا خبره ګورم زه ایران پاتې شم چې ولې داسې یو غټه تجارت داسې یو سیاسي تجارت په د افغانستان په مینه کې کیږي ولې دا دنیاوال په دې کې دغه دي چې یو کس چې ملکي مل دي د یو کس جواب وایي دلته دولس کس دي چې دوه وي درې وي د دې ځواب څوک ورکولی
شي. چې یو ملکي کس بېګناه هم وژل کېږي ولسمشر حق لري چې هغه وڅکي حوالت هیئت ولیږي. نو دا کسان چې ستاسو په وړاندې دسیسه جوړوي او غواړي چې د هیئت کارونه تر پوښتنې لاندې راولي دا څوک دي ستاسو په نظر؟
دا خو ګوره په افغانستان کې په منطقه کې استخبارات کار کوي، دنیاوال استخبارات دلته کار کوي. دا ټول غولي چې خپل په منافع او خبره وکړي دلته هر څو غولي چې خپل منافع د خپل کشورونو منافع په دغه کارونه واخلي او افغانستان د افغانستان حکومت او ملت چې مونږ یو او د ملت استازی په پارلمان کې مونږ خپله د ملت د افغانستان ګټه غواړو.
د پروان چارواکو هم وویل چې تاسو راغلی دلته مو خلک تشویق کړه چې وجنګېږي د امریکایانو په ضد او یا هم د حکومت پر ضد باندې. د دې په ځای چې تاسو دغه خلکو ته تسلیت ورکوئ خلک هم وهڅول د پروان د ولایت شورا یو غړي وویل او حتی چارواکي هم وایي
ګوره دا چې د خواسي صاحب یو خبره کړی و دا د جهاد اعلان کړی و دا په دغه حیات کې نه و. دا دوه کاله مخکې چې د امریکایي ځواکونو لخوا د قران کریم سوزیدل شوی و په بګرام کې حتی د غوربان خلک تظاهرات کړي و په همدغه تظاهرات خواسي صاحب یو حیات ته تللی و چې دا خلک آرام کړي. دا مجبور و چې د خلک احساسات را وپاسوي او هغوی ته خبر وکړي. دا هغه خبره کړې و بیا اوس هم دا یو دسیسه وه چې په دغه خبره دا ګټې کړل. زه په مسؤلیت وایم دغه حیات په هیڅ کله داسې احساسات د خلک نه غولی چې راپاسی شي او مونږ هیڅ په سیاسي خبره دا نه ګټه وو. مونږ خپل حقیقتونه چې د خپل سترګې هلته لیدلی وو دلته وایو.
تاسو چې ولسمشر ته خپل راپور ورکړ د ولسمشر قناعت څومره ترلاسه شو او آیا هغه خو به نه ویلې چې بیا ولاړ شئ تر څېړنې وکړئ تر څو دغه اندېښنې چې راپیدا شوې د اندېښنې له منځه ولاړ شي؟
نه، رئیس جمهور ولیدل پرون تاسو ولیدل د مطبوعاتو له لارې چې د هغه کورنۍ چې شهیدان شوی و ورسان ریاست جمهوری ته راوخاتل هغوی سره خبرې وکړل. هغه خپل وویل چې دا زما اکا زوی ده، دا زما لور ده، دا زما وراره ده. دا ټول یې وویل د دې تسلی وشو. اما هغه خو خپل رئیس جمهور دغه ورسان د شهیدان ته وویل چې داسې مونږ ته خبر رسېدلی دی او په شوتت پرس کې داسې یو خبر شته چې دا عکسونه دغه ځای نه و. یو سړی هلته ولاړ شو وویل چې په لحاظ د خدای دا عزتالله نوم یې ده چې دا عکس مونږ ولیدل، دا زما وراره ده، دا عزتالله نوم یې ده. زه دا ردوم
اگر دولس بای اوسیدون که دا شهیدی ورکر چه اغا کس چه اسوشیتد پریس او یا هم نیویورک تایمز زور بولی خپل دا کورنی وی دا قربانان چه دا اکا زور ندادن وی دا
بله.
دا خبروند پاشی بود رسیدلی فقط پا پای که وی چه چه هدف دای چه ولس مشر کرزای همیشه وی چه بحرانیان باید د عام افغانان په کورونو بمباری ودروي اما بیا هم ناتو او یا هم مجموع که بحرانی زوکونه داس عملیات تکراروي.
ګوره رئیس جمهور مجبور ده چې خپل د ولس په دفاع کې دا خبره وکړي. امریکایي ځواکونه، بهرنۍ ځواکونه خپل زور وښيي چې مونږ خپل یو ځای چې ورشو په یو کشور مونږ خپل عملیاتونه کوو، مونږ خپل د منافع د خپل کشورونو لپاره دا کارونه کوو. هر رئیس جمهور په هر کشور چې د ناتو قوتونه وي هغوی سره په دغه جنجالونه اخته دي، ځکه چې دا غواړي چې خپله کار وکړي، خپله زور وښيي، په خپله عملیات وکړي، په خپل استخبارات او خپل مخبران چې په منطقه کې لري د هغوی خبره واوري او د همغه کشورونه د استخبارات خبرې ونه مني. دا خبرونه چې دا په تړون هم کې داسې جنجال پیدا شوی دی او رئیس جمهور غواړي چې اوس چې مونږ تاسو سره تلون امضا کوو، امضا کوي وعده ورکړی ده، خو تاسو دوه شرط زمونږ ومنئ چې خطرنا عملیات ونکړي او د صلح آغاز شروع وکړي. دا خو دوه شیان دي چې ډېر افغانستان خلک ته هم ګټه ده او دنیاوال هم ته ګټه ده چې په دغه دواړه خبره ولې هغوی دوه خبره نه مني. دا خو هغه ته ویلي ده چې مشهود تاسو په تاسو ځواکونه څوک عملیات وکړي، مونږ په هغه خبره نه کوو عملیات وکړه، ولې دغه ځایونه چې کیدای شي چې افغانان هلته عملیاتونه وکړي، کیدای شي چې په ډېر آسانی هغه وزارت داخلي یو جلب وزي یو کس لاړ شي تاسو هغوی ته عملیات کوي او خسرانه عملیات کوي دامن کې، ولې دا دنیا نه اورېده خبره. دا خو دوه پیشنهادونه ډېر آسان پیشنهادونه دي، ولې هغوی نه مني ځکه چې هغوی منافع په دې کې نه دي او مونږ خپل منافع ګټو.
هغوی خپل منافع تعقیب یو د ولسمشر د خبرو په قصه کې نه دي.
نه دي، بله
ډېره مننه کورم آباد خپل میلمه د ولس جرګې او شاګرد ولسوالۍ ته د تللي پلاوي لغړي اقبال صافي صاحب څخه ډېره مننه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت.